افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. یک شنبه ده، د لیندیا قوس څلورمه د نومبر څلورویشتمه. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ د شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د چین دغه چارواکي د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته د یک شنبې ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبرې وکړې. تر دې مخکې د طالبانو حکومت په یوه خبر پاڼې کې ویلي و چې د چین ځانګړي استازي پاکستان ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړل او د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو او تفاهم پر ښه کولو ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلي. د طالبانو دفاع وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دواړو لوریو پر اقتصادي همکاریو، د دواړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، پولو، پانګونې او نورو مسایلو خبرې وکړې. یو شیاو یونګ شاوخوا یوه اونۍ وروسته له هغې کابل ته تللی چې د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی په یوه حمله کې ووژل سو او څلور نور چینایان ټپیان سول. با خبرو سرچینو چې د امنیتي دلایلو له مخې د نوم له ښوولو ډډه کوله، ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید د لړم پر وویشتمه د افغانستان له خاورې سوی و. د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه برید غندلی او پر تاجکستان یې غږ کړی چې په دې اړه پلټنې وکړي. دغه چینایي چارواکي تیره اونۍ د بیجنګ ډیالوګ له مرکز سره په مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې ادعا وکړه چې په کابل او کاپیسا کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه جبهې تېره شپه په یوه خبر پاڼې کې وویل چې د جمعې نه وخته یې کسانو د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ګزمه حمله کړې. د طالبانو یو غړی وژلی او دوه نور ژوبل کړي دي. د ملي مقاومت جبهې تر دې مخکې په بله خبر پاڼې کې دا کړې وه چې په کابل کې ځواکونو په یوه کمین کې دوه طالبان وژلي دي. د خبر پاڼې له مخې په دې حمله کې چې د جمعې پر ماپښین سوې په بالاحصار ساحه کې د طالبانو د استخباراتو غړي په نښه سوي دي. دغه جبهې پرون ویلي چې په لړم یا عقرب میاشت کې په یو ولس ولایتونو کې د طالبانو خلاف یو څلوېښت عملیات کړي دي. د طالبانو د دغې مخالفې ډلې د ادعا له مخې په دغو عملیاتو کې د طالبانو دوه اویا غړي وژل سوي او درې څلوېښت تنه نور ژوبل سوي دي. طالبانو د ملي مقاومت جبهې د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نسي کولی چې دا ادعاوې په بې پرې ډول تایید کړي. شاوخوا 200 هیوادونو پرون د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت له کلنی مالی هدف سره موافقه وکړه چې موخه د اقلیمي بدلون د اغیزو په وړاندې د مبارزې لپاره د بېوزلو هیوادونو لاسنیوی دی او د نړۍ شتمن هیوادونه به د دې اتحادیې مشري کوي. دا موافقه د آذربایجان پلازمینه باکو ښار کې د اقلیمي بدلون د کنفرانس پر مهال تر سختو بحثونو وروسته وسوه. دغه نوی ټاکل سوی هدف به د پرمختللو هیوادونو د پخوانۍ ژمنې ځای ونیسي چې ویلي وو تر 2000 میلادي کال پورې به بېوزلو هیوادونو ته په کال کې 100 میلیارد ډالر برابروي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې مقابله وکړي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي روسیا هڅه کوي مخکې له دې چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ کار پیل وکړي کورسک سیمه بیرته له اوکرين څخه ونیسي، خو هغه د یادونه هم وکړه چې د اوکرين په دونیتسک سیمه کې روان پوځي وضعیت خورا کړکېچن دی. ښاغلی زلنسکی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دی ډاډه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د 2015 میلادي کال د جنوري پر شلمه د ټرمپ له لوري مخکې پر اوکرين فشار زیات کړي. اوکرين د سږني کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمه شاوخوا 1400 کیلومتر مربع ساحه ونیوله. د ته په پام چې ټرمپ د اوکرين د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې ده، که مسکو ژر تر ژره اوکرين ځواکونه له کورسک څخه ونه باسي نو بیا به اړوي چې د اوکرين اشغال شوې سیمه له کورسک سره تبادله کړي. چارواکو د شنبې په ورځ ویل چې د کانګو په جګړه ځپلي ډیموکراتیک جمهوریت کې تر سختو بارانونو وروسته د مځکې ښویدنې له کبله د یوې مور او د هغې د اوو ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو دا هم ویلي چې په نکوبي ښارګوټي کې د دې پېښې له کبله کورونه زیانمن سوي، د سیمه ییز کرنیز کوپراتیف یوه ودانۍ ویجاړه سوې او ډېرې کروندې زیانمنې سوي دي. یوه سیمه ییز چارواکي توماس باکینګا ویلی یو مور او د هغه و ماشومان د کور د نړیدو په پیښه کې مړسول. سخت باران د جمعې پر ورځ د نیکوبي شارګوټي په شاوخوا کې چې دی وښنی غونډې په لمنو کې پروت دی پایل سو. په هند کې یو سړی مخکې له دې چې مړ یې په اور وسوځول سي ژوندی سو. 25 کلن روحي تاش کومار د هغې ناروغۍ له کبله چې په افغانستان کې د مرګي په نوم یادیږي د راجستان په یو روغتون کې بستر سوی و، او یو ډاکټر روغتون ته له رسېدو سره سم د هغه مړینه تایید کړې وه. د روغتون مسؤولو کسانو د دې پر ځای چې د ناروغ د مړینې د علت د معلومولو لپاره لازم معاینات وکړي، هغه د روغتون سړی خونې ته یووړ څو وروسته د هندو مذهب له رسم سره سم وسوځول سي. د روغتون سرطبیب ډي سنگ د فرانسې خبري اجانس ته ویلي څو شېبې مخکې له دې چې اور ولګول سي د روحي تاش وجود په حرکت راغی. د ډي سنگ په وینا نوموړی ژوندی و او سا یې ایسته. کومار سمدستي بیا روغتون ته ولېږدول سو، خو پرون د علاج پر مهال یې په رښتیا سا وخته او دا ځل یې مړینه تایید سوه. چارواکو د درې وړه ډاکټرانو دندې ځنډولي او پولیسو په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي. پام کې ده د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډله نن د متحده عرب اماراتو له سیالو لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل پر وخت د سهار پر 10 بجو په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. افغان لوبډلې د 19 کلونو په درې اړخیزو سیالیو کې له پاکستان څخه یو لوبه ګټلې او یو یې بایللې ده، خو له اماراتو یې لوبه ګټلې ده. دا به په ګروپي پړاو کې د افغانستان وروستۍ لوبه وي، او د دې جام پایلوبه به د لندې پر شپږمه د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ کیږي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان په تجارتي مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون له چین څخه بلخ ولایت ته ورسید. طالبان له چین څه تمه لري؟
طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونې وکړي.
په یو راپور کې اوري چې ځینې معتادان له درملنې وروسته هم د کار زمینو له برابرېدو څخه شکایتونه لري. د اروزګان خاص اروزګان ته هم ورځو.
روغتونونه نشته پکښې کې، روغتونونه ټول نړېدلي دي. ډاکټران ولاک پکښې کې، ډاکټران چې پکښې کې دواوې نشته پکښې کې.
سبا په ختیځو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي.
نو په ټول خدیس کې د لسنیم لکه ماشومان به تیر کمپین کې غشي، او انشاءالله موږ کوشش وکړو چې د لسنیم لکونه موږ د ټارګیټ بره شي. څوارلس لکه د خوشه د موږ د ماشومانو ټارګیټ ورسېږي.
د پاکستان امنیتي چارواکو د اسلام آباد لوی لارې بندې کړې دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ته شرغلس توس ورزو د راپورونو برخه ده. د افغانستان په تجارتي مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون له چین څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته ورسید. پرون همدارس د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي د طالبانو حکومت له ځینو چارواکو سره لیدنی کتنی لرلې. په دې راپور کې چې احمد تکلی اوروي د افغانستان او چین په اړیکو کې وروستیو پرمختګونو ته کتنه سوې ده.
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوښتو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډی کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 22 ورځو کې افغانستان ته راورسید. بیان یادونه کوي چې دا اورګاډی به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاویونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرسیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمنی په رسمیت نه دی پیژندلی، مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړي دي. د سیاسي چارو څارونکی غوث جان باز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي.
طالبان خو دوو اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیواله دي. هغه سرچکه د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده، او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونې وکړي. چین په افغانستان کې درې مهمې اساسي منطقوي تعامل د نورو هیوادو سره لکه روسیا، ایران، منځنۍ آسیا، تروریستي ډلو ټپلو دفع کول، او دریم موخه اقتصادي او تجارتي اړیکې دي.
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره توده اړیکې پالي، د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري. طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي د چین له اوغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره، چې څوک د سیمې او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي، د نږدې اړیکو سابقه لري. مګر وروسته له دې چې د 2023 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، تل یې دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ ته اجازه نه ورکوي. خو وروسته له دې چې د لړم په 28مه د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو ووژل شو او څلور نور ټپیان شول، د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې له شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي. یو شیاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي.
د فرانسې خبری اژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګ پرون شنبه د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر یو زیارت د وسلوال برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د پنځشنبه په شپه په دغه برید کې لس تنه وژل شوي دي. د راپورونو له مخې دغه کسان د ډزو پر مهال په سید پاچا آغا زیارت کې په عبادت بوخت وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د شنبه پر ورځ دغه برید غندلې او له طالبانو غوښتنه کړې وه چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. د داعش د خراسان ولایت څنګه په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، د څو وژونکو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې لخوا د افغان متحدانو د ساتنې د لایحې تصویب په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی وی پی 1 او پی 2 کیسونو لرونکو افغانانو له هرکلی سره مخ شوی دی. دوی ویل لري چې دغه لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د پی یو، پی دوه او سایفی کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د پی دوه کیس لرونکی ایمل چې شاوخوا درې کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده. او زموږ هیله ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه، نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پیو کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له درې کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بخونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال مشه من منتظر هستم. برج
درینیم کاله کی چې په انتظار يم. د 2023 کال په فبروري کې مې مرکه او میډیکل شوه. ل یو لس میاشتې وروسته سلويخ پر ځکی چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس پته مې هله لرم. د لایحه اغیزنا کوي او هغه کسانو یي چې په تصویب کې ونده درلوده په عملی کولو کې هم ونده واخلي.
سیبشون نقش داشتن در قسمت عملی کردن شوم بیشتر مصر باشند.
د کابل خاري اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نو می پر راپور کې واخیستل شي او د اس ای وی کیس لري ازادي رادیو ته وویل.
نږدې درې کال کېږي چې موږ د امریکا انتقال لپاره غوښتل شوی پروسې کې منتظر یو، خو تر اوسه پورې زموږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت موږ ته ډېر اندېښنې او ناهیله کړی دی. موږ غوښتنه هم ده چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي، ځکه دغه اوږده انتظار زموږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېز کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د شل کلن ماموریت پر مهال یې د دوی د ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یوه استازي دینا تیتس لخوا کنګرې ته وړاندیز شوې وه او د 340 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 1 په خپله ایکس پاڼه لیکلی وه، هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولی د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د SIVP1 او P2 کیسونو لوی شمېر درلودونکي د 3 کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیکه دي او بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د راپورونو له مخې امریکا په 2021 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي، خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او دې هیواد ته د تلو په تمه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
افغانستان کې ځینې کورنۍ چې په دې وروستیو کې یو شمېر غړي د متحدانو د تداوي له مرکزونو څخه راستانه سوي وایي چې د طالبانو حکومت هغوی ته لا هم د کار زمینه نه ده برابره کړې. دوی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روږ د کسان له درملنې او حرفوي زده کړو وروسته اوس بیکاره دي او اندېښمن دي چې د دغې بیکاري له کبله بیا مخدره توکو ته مخه نه کړي. سنا ککړ او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ چې غړي په دې وروستیو کې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه راستانه شوي وایي چې د طالبان حکومت لخوا دوی ته د کار زمینه نه ده برابره شوې. په نیمروز ولایت کې د یو پخواني معتاد کورنۍ غړي دا کوي چې د طالبان حکومت د دوی یو خپلوان چې په نشه یي توکو روږدی و له دغه ولایت څخه کندهار ولایت ته د درملنې لپاره وړی و، خو د ده په خبره یې تر درملنې وروسته د اقتصادي ستونزو او بېکاري له امله هغه بیا په مخدره توکو روږدی شو. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کله چې یو کس احتیاط پرېږدي او هماغه کامپ یا له کوم ځای نه چې بستر وي راوځي، دولت د دوی لپاره کومه برنامه نه لري. که کومه برنامه دوی ته جوړه شي چې دوی هم بوخت وي او هم عاید ولري، له موادو څخه به لرې پاتې شي او بیا به نه روږدي کېږي.
د هرات ولایت اوسیدونکی جمشید وایي مامای پخوا په نشه یي توکو روږدی و او په دې وروستیو کې د دغه ولایت له نشه یي توکو سره د مبارزې له یوه مرکز څخه رخصت شوی دی. هغه په نشه یي توکو روږدو کسانو ته د دوی تر درملنې وروسته د طالبان حکومت لخوا د کار د زمینې برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
ماما از کپ متاتین تازه آمده، وضعیت خیلی
زما ماما تازه د روغ دو کسانو له کم څخه راغلی، وضعیت ډیر ښه شوی خو ډیر اقتصادي ستونزې لري چې امکان لري وضعیت له مخکې څخه بدتر شي. باید د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي او یا هم ورته د کار زمینه برابره شي.
د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت د نومبر له 12 څخه تر 13 پورې په خپل ایکس پاڼه د جلا جلا مطالبو په خپرولو سره اعلان کړی چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 119 تنه په مخدره موادو روږدي کسان له 3 میاشتو درملنې او حرفوي زده کړو د ترلاسه کولو وروسته د احتیاط د درملنې له مرکزونو څخه رخصت شوي دي. همداشان ویل شوي چې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د راټولولو لړۍ په دوام کې د طالبانو حکومت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مسؤلینو له بېلابېلو ولایتونو څخه 168 تنه په نشه یي توکو روږدي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره یې د درملنې مرکزونو ته لېږدولي دي. مګر د روږدي کسانو د درملنې وروسته د پاملرنې لپاره اړینې لارښوونې څه دي؟ ارواپو مصدق شرق ازادي راډیو ته وویل:
به نظر یک روانشناس یا مشاور روانی اجتماعی هفته وار یا دو هفته بعد یک مرتبه
په اونیز ډول ارواپو ته تک ځان ته پاملرنه او ورځنی فعالیتونه، سپورت، مطالعه او د ورځنیو کارونو پلان کول دوی سره مرسته کوي چې خپل ټول فکر او ذهنیت په ورځنیو فعالیتونو متمرکز کړي او اجازه ورنکړي چې د پخوا په څیر دوی موادو ته وهڅول شي.
و مغوختل چې له درملنې راستنه شوي روږدو کسانو ته د کار د زمینې برابرولو په اړه د طالبانو حکومت پلان په اړه د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع نظر هم مخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوسم د پاکستان پر وضعیت. د پاکستان امنیتي چارواکو د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلاویانو د لاریون د مخنیوي لپاره پرون د اسلام آباد لارې او سړکونه بند کړل. عمران خان له نږدې یو کال راهیسې په زندان کې دی او د هغه پلویان په پام کې لري چې نن یکشنبه په پلازمینه اسلام آباد کې لاریون وکړي. پولیسو پرون اعلان وکړ چې اسلام آباد ته تلونکي مهمې لارې به د بیا رغونې لپاره بندې وي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت په روانو ورځو کې د پاکستان په ځینو برخو کې د مخابراتي شبکو د خدماتو د ځنډولو په اړه غور کوي او له خلکو یې غوښتي چې بې له کوم جدي اړتیا څخه دې سفر نه کوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په تیرو څو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې پاکستانی چارواکي د عمران خان د خلاصون لپاره د لسګونو زره معترضانو د مخنیوي په مقصد د پلازمینې اسلام آباد لارې او سړکونه بندوي. د بندیوان صدر اعظم پلویانو اعلان کړی چې په اسلام آباد کې بندن پراخ لاریون وکړي. د لویو لارو پولیسو پرون اعلان وکړ چې اسلام آباد ته ورتلونکي مهمې لارې به د بیا رغونې له کبله بندې وي. د کورنیو چارو وزارت به له خلکو غوښتي دي چې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او ویلي دي چې دا پریکړه د عمومي نظم لپاره شوې ده، ځکه د چارواکو په وینا داسې استخباراتي راپورونه شته چې وایي قهرجن معترضان په پام کې لري د نننی لاریون پر مهال عمومي او خصوصي تاسیسات زیانمن کړي. هغو خلکو چې په اسلام آباد کې اوسیږي یا کار کوي پرون بیا هغه آشنا منظره ولیده چې د ښار په مهمو واټونو کې څو رنګه کنټینرونه کېښودل شول څو د ترافیک جریان سوکه کړي. په پاکستان کې اوسمهال د پنځو یا له پنځو د زیاتو خلکو راټولېدل د دوه میاشتو لپاره ممنوع اعلان شوي. څو په دې توګه د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د فعالانو او پلویانو د مظاهرو مخه ونیول شي. چارواکو همدارز د عمران خان د هغو پلویانو د مخنیوي لپاره چې له خیبر پښتونخوا او پنجاب ایالتونو څخه اسلام آباد ته ځي په لویو لارو کې کانتینرونه ایښي دي. خو د خیبر پښتونخوا ایالتي وزیر علي امین ګنداپور وویل چې له دې ایالت څخه اسلام آباد ته د تلونکو معترضانو مشري بدای کوي او زیاته یې کړه چې له خنډونو او موانعو د تیرېدو لپاره خپل تدابیر نیولی دي. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې د کورنیو چارو وزارت پر روانو ورځو کې د پاکستان په ځینو برخو کې د مخابراتي خدماتو د ځنډولو په اړه غور کوي. عمران خان په څه باندې یو نیم سل جنایي قضیو کې تورن پیژندل شوی او له څه باندې یو کال راهیسې په زندان کې دی، خو لا هم په خلکو کې منلی دی او تحریک انصاف ګوند وایي چې دا تورونه ټول سیاسي انګیزه لري. په پاکستان کې په دې وروستیو کې نا امنۍ او نا آرامۍ ډېرې شوې دي. اوسوس د خیبر پښتونخوا ایالت په کورمه ایجنسۍ کې په فرقه ای جګړو کې لسګونه خلک مړه او ټپیان شوي دي. په تیره یوه میاشت کې په دې سیمه کې د شیاګانو او سنیانو په فرقوي جګړو کې د وژل شویو کسانو شمیر یو نیم سلو ته رسېدلی دی. د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د پرونۍ ورځې په اوږدو کې نږدې 300 کورنۍ له هغو سیمو څخه چې نښتې پکې روانې دي د پېښور او انګو اړوندو سیمو ته کډه شوي دي. د دې چارواکي په وینا یو شمېر نورې کورنۍ هم له سیمې د وتلو په حال کې دي. په خیبر پښتونخوا کې د شیا او سنی جګړه دوه ورځې وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو کسانو په کورمه ایجنسۍ کې د شیاګانو د موټرو پر یو کاروان برید وکړ او 43 کسان یې ووژل. په دې برید کې یو شمېر نور کسان هم ټپیان شوي دي چې د 11 کسانو یې وضعیت نازک بلل شوی دی.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي راتلونکي دوشنبه په دغو ولایتونو کې د ګزڼ ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیلېږي او په دغه کمپاین کې به له 1 میلیون زیاتو هغو ماشومانو ته دا واکسین ورکړل سي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. دا هم تفصیل.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي نقیب الله دی، څوک چې د کډوالۍ پر مهال د پښتونخوا په باجوړ کې په ګوزن اخته شوی دی. اوسې عمر له 150 کلونه وخت خو لا هم د معلولیت په وجه ستونزې ګالي. هغه وایي کورنۍ په ډیرو ډاکټرانو او روغتونونو ګرځولې خو په هر ځای کې ورته ویل شوي چې ګوزن درملنه نه لري. نقیب الله ګیله کوي او وایي د دې ترڅنګ چې څوک یې لاسنیوی نه کوي بلکې د خلکو لخوا ورسره لکیدونکي بد سلوک سخت ځورېږي. هغه له خلکو غواړي چې باید خپل کوچنیان واکسین کړي څو د دوی په څیر په دغه لا علاج ناروغي اخته نشي. په ختیځو ولایتونو کې بیا د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي دوی دینی عالمانو، قومي مشرانو او امنیتي ارګانونو په شریک ملا تړلي چې په سمه توګه د واکسینو کمپاینونه ترسره شي او له 15 کالو کم عمره ټولو ماشومانو ته واکسین ورکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس مولوي شریف الله امین د پولیو د مخنیوي په اړه د رسنۍ واستازو ته د جوړ شوي ورکشاپ په پای کې خبریالانو ته وویل:
نو په ټول حقیقت کې خو د لسنیم لکه ماشومان به تیر کمپین کې غشي او انشاءالله موږ کوشش وکړو چې د لسنیم لکه موږ ټارګیټ بر شي 14 لکه د خو شه د موږ د ماشومانو ټارګیټ ورسېږي په ټول حفظه کې. موږ کوشش وکړای چې د ممبرونو نه باندې علماو د لري دا اواز خلکو ته ورسو چې دا پولیو یو جون کې ناروغي ده باید خپل بچي راوړي او واکسین کې.
د خاغلی امین په خبره کې څه هم چې په تیر او شاوخوا وو میشتو کې په ختیځ ولایتونو کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې، خو د ډیورن کرخې بلې غاړه کې د ګوزن مثبتو پیښو زیاتوالی او د خلکو تګ راتګ سره د وایروس د انتقال ویره ډیره شوې ده.
د شپږو وو میشتو کې موږ داسې مثبته واقعې د پولیو نه لرو، الحمدلله موږ خطر بل روان یو چې مهاجر باندې کل راتګ شي یا موږ زموږ مریضان ته ځي ورځي کله چې دلته ثابت شوی دی هغه دا ثابت شوی دی چې هغه د پاکستان مریضان لغلی دلته هغه بیخي مثبت شوی دی. نو د دې لپاره خو موږ ترخم په ګیټ باندې خپل ټیمونه کینولې دي چې هر څوک د پاکستان را داخليږي موږ ملته هغه واکسین شي، د واکسین څوک نشي را داخل دله کوشش هم دا شروع دی چې دا شی موږ کور کوو موږ دلته مثبت نور پیښونه لرو.
ډاکټران وایي فلج یو بې درملنې ناروغي ده چې پریخته کس د ټول عمر لپاره د کورنۍ او ټولنې د وګو بار وي او له دغه وایروس څخه د ماشومانو او ټولنې ساتنې یوازینۍ لاره واکسین کول دي. په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې د ګوزن ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې په روان 2024 کال کې په افغانستان کې درویشت او په پاکستان کې د فلج 50 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
د ارزګان د خاص ارزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کمښت له کبله اندېښمن دي. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې د مجربو ښځینه او نارینه ډاکټرانو نه موجودیت د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. د خرابو لارو له کبله ناروغان د ترینکوټ روغتون ته په رسېدو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو د کمښت او د مجربه ښځینه او نارینه ډاکټرانو د نشتوالي له امله اندېښمن دي. دوی وایي چې د خرابو لارو له کبله اکثره وخت ناروغان د ترینکوټ روغتون ته په رسېدو کې ژوند له لاسه ورکوي او له حکومت او موسسو غوښتنه کوي چې په دې لرې پرته ولسوالۍ کې د روغتیایي خدمات ښه کړي او مسلکي ډاکټران دې ورته وګماري.
روختونه نشته پکښې کې، روختونه ټول نړېدلې دي، ډاکټران ولاکه پکښې کې، ډاکټران چې پکښې کې دواوې نشته پکښې کې، ټول خلک دا وته والا کې راسي د کمخونی د لاس په مرکې دي، د موټر کرایه موږ ورته ورکړه، موټر مورته ونیوې هغه هلک مو واسه موږ دوکاندارانو
شپخانې مریض اوسې دلته یو غرمه یو کوچنی راوستې یوه میاشت کېدله چې دی مکمل درته تدابیر دلته لاندې چې دومره شی نشته چې دی ډاکټر نشته پوه ډاکټر چې دلته د دې کوچنی علاج وشي.
اوس قدرتمند سړی خو بیا موټر ته وخیږي، یا خپل موټر لري یا به د ځان استعداد لري درازه یې بیور زما خو وس نه ده پر زما دا وس دی یو واته ول زر موټر ته ورکند وش مجبورې چې د مریض په خاطر سپه تکلیف دي چې علاج وسوس کوي بالا
د اورزګان ډیری ولسوالۍ او کلی په داسې حال کې دي چې یا روغتیایي مرکزونه نه لري او یا که پکښې هم وي سم خدمات نه پکښې کې وړاندې کیږي. خلق د ناروغي په پیښو کې اړ دي چې د اوږده واټنونو په وهلو سره ځانونه ښارونو ته ورسوي، خو د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله ډیر خلق د دې توان هم نه لري. د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاری غولی کوریشی وایي په خاص اروزګان کې دا مهال تر لس زیات روغتیایي مرکزونه فعالیت لري.
په خاص روزګان ولسوالۍ کې ګڼ شمېر هلته صحي کلینیکونه فعال دي او سمیز کلینیکونه فعال دي، او تقریبا په زیات شمېر باندې هلته مجرب ډاکتران په هماغه کلینیکو کې البته هغه فعالیت کوي، هلته کار کوي. بیا هم کوشش کوو تر څو دا ستونزه او دا مشکلات تر مرکزي مسؤلینو پورې ورسو او دا مشکلات او دا ستونزه تر یو حده پورې ورته حل کړو.
د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیایي خدماتو د نشتوالي او د ډاکترانو له کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له حکومت او اړوندو موسسو غوښتنه کوي چې باید د خلکو د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي تر څو د ناروغانو ژوند وژغورل سي او روغتیایي ستونزې حل سي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خپرو. اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ د شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د چین دغه چارواکي د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته د یک شنبې ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبرې وکړې. تر دې مخکې د طالبانو حکومت په یوه خبر پاڼې کې ویلي و چې د چین ځانګړي استازي پاکستان ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړل او د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو او تفاهم پر شکولو ټینګار وکړ. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې ادعا وکړه چې په کابل او کاپیسا کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه جبهې تېره شپه په یوه خبر پاڼې کې وویل چې د جمعې نه وخته یې کسانو د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ګزمه حمله کړې. د طالبانو یو غړی وژلی او دوه نور ژوبل کړي دي. د ملي مقاومت جبهې تر دې مخکې په بله خبر پاڼې کې دا کړې وه چې په کابل کې ځواکونو په یوه کمین کې دوه طالبان وژلي دي. د خبر پاڼې له مخې په دې حمله کې چې د جمعې پر ماپښین شوې په بالاحصار ساحه کې د طالبانو د استخباراتو غړي په نښه سوي دي. طالبانو د ملي مقاومت جبهې د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم نسی کولای چې دا ادعاوې په بې پرې ډول تایید کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي روسیا هڅه کوي مخکې دی چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په کار پیل وکړي، کورسک سیمه بیرته له اوکراین څخه ونیسي. خو هغه د یادونه هم وکړه چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې روان پوځي وضعیت خورا کړکېچن دی. ښاغلی زلنسکی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دی ډاډه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د 2015 میلادي کال د جنوري پر شلمه د ټرمپ له لوري مخکې پر اوکراین فشار زیات کړي. اوکراین د سږني کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمې شاوخوا 1400 کیلومتر مربع ساحه ونیوله. چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې د کانګو په جګړه ځپلي ډیموکراتیک جمهوریت کې تر سختو بارانونو وروسته د مځکې ښویدنې له کبله د یوې مور او د هغې د اوو ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو دا هم ویلي چې په نکوبي ښارګوټي کې د دې پېښې له کبله کورونه زیانمن سوي، د سیمه ییز کرنیز کوپراتیف یوه ودانۍ ویجاړه سوي او ډېرې کروندې زیانمنې سوي دي. پام کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډله نن د متحده عرب اماراتو له سیالو لوبډلې سره مخامخ شي. د لوبډې کابل پر وخت د سهار پر 10 بجو په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. یو بیا بختیار ساحل ستاسو کوربه ما او د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دیونې په خبرونه کې به واوري د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په ډېر اخیزو سیالیو کې پاکستان او اماراتو نه سیالۍ ګټلې دي. افغانستان راتلونکي میاشت له زیمبابوې سره سیالۍ لري خو کرکټ بورډ لا لوبډله نه ده اعلان کړې. د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر کړی دی. د فوټبال ملي لوبډلې تاجکستان او نیپال ته دوه دوستانه سیالۍ بایللې دي. د هندوستان او استرالیا ملي لوبډلو ترمنځ د 15 ټیسټ سیالیو لوبلړۍ د نومبر په 22 نیټه پیلېږي او د خبرونې په دوی نیمایي کې بیا ځانګړې مرکه درته لرو. دا ونه د افغانستان پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید د 19 کلنو ځوانانو په رواني کارکردګۍ د انتخاب په پروسې او راتلونکو لوبو غږېدلی دی. پیلې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو له روانو سیالیو کوو. د عربي متحده اماراتو په کوربتوب د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د پیل شویو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دریمه لوبه د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 16 نیټه له پاکستان سره ترسره کړه، خو دا سیالي د 14 منډو په توپیر وبایلله. لوبه د کابل پر وخت سره 10 بجې پیل شوې وه چې پاکستان لومړی توپ وهنه کړې وه. د 245 منډو هدف یې ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره پیلیزو توپ وهونکو عثمان خان او شازیب خان اوږده ملګرتیا کړې وه او دواړو نیمه سلیزې وهلې وې. خو د افغان توپ اچونکو له ډلې خاطر ستانکزي او عبدالعزیز خان درې درې او نصیر خان دوه لوبغاړي سوځولي وو. افغان 19 کلنې لوبډلې که څه هم د هدف پوره کولو ته ورنږدې شوي وو، خو د لوبې په وروستیو شیبو کې پرله پسې وکټې له لاسه ورکړې او په 24 خورونو کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 211 منډې وکړې. دا ځل د افغان توپ وهونکو له ډلې وزیر الله اویا منډې وکړې. همدارنګه نصیر خان او فیصل خان بیا 24 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره علی رضا او فهیم الحق مخکښ توپ اچوونکي وو چې په ترتیب سره یې څلور او درې لوبغاړي سوځولي وو. د دې لوبلړۍ په لومړنیو دوو سیالیو کې بیا افغانستان پاکستان ته د 100 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه او عربي متحده اماراتو ته د 169 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. لومړنۍ سیالي چې افغانستان له پاکستان وګټله هغه د نومبر په 15 نیټه ترسره شوې وه او د 100 منډو په توپیر افغان لوبډله پکې بریالی شوې وه. افغانستان د 302 منډو هدف ټاکلی و، خو د پاکستان لوبډلې ورکړل شوی هدف پوره نه کړای شو او د 100 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. په یاد لوبه کې د افغان توپ وهونکو له ډلې فیصل شینوزاده 123 منډې کړې وې، محبوب خان 450 او برکت ابراهیمزي 46 منډې کړې وې. د افغانستان په توپ اچونکو کې بیا نصیر معروف خیل 4 لوبغاړي سوځولي وو او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه فیصل خان ګټلې وه. بل سیالي چې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره شوې وه، افغانستان د 169 منډو په تفاوت بریالی شوی وو. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې په 500 اورونو کې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، 359 منډې کړې وې. دا ځل دوه لوبغاړو سلیزه وهلې وه. فیصل خان یو وار بیا په 104 توپونو 155 منډې کړې وې چې په پاړې کې 12 او 14 شاملې وې. او لوبډل مشر محبوب تسکین بیا په 141 منډو ناسوځېدلی پاتې وو. عربي متحده اماراتو بیا یوازې 190 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې نصرت نورستانی، نظیف الله میری او خاطر ستانکزي دوه دوه او نصیر خان او حفیظ الله یوه وکټ اخیستې وه. دا ویلو ده چې افغان لوبډله به د نومبر په 14 نیټه خپله وروستۍ لوبه له عربي متحده اماراتو سره ترسره کوي او تر هغې وروسته به د لوبلړۍ دوه مخکښې لوبډلې د نومبر په 26 نیټه پیلوبه لوبوي. د خبرونې په دې شیبه کې به درته د 19 کلنو ځوانانو دو مخکښو لوبغاړو لوبډل مشر فرید تسکین او همدارنګه د فیصل خان لنډې څرګندونې خپرې کړو.
ډېر زیات خوشحاله یم چې د پاکستان او د متحدو اماراتو په خلاف باندې مې دواړه سلیزې وویلې. نو خامخا سړی خوشحالېږي چې دوه سلیزې وویلې. کورنۍ سپورټ خو ډېر زیات و، ځکه چې کورنۍ سپورټ نه وي نو په دې مرحلو دومره هلو ځلو ته سړی داسې په آسان نه شي رسېدلی. نو کور کې سپورټ خو ډېر کوي، خو د ورونو ډېر زیات سپورټ ده او ستونزې خو مې ډېر لیدلې دي، خو هغه ستونزو باره کې غږېدل سړی نه دي په کار. خو بیا هم شکر باسو چې افغانستان مسکلن ته استازیتوب. نو هر میچ کې مې دا هر میچ نه مخکې مې دا پلان یې چې زه سلیزه ووهم. نو اول وخت کې چې زه کله میدان ته ځم نو هغه پیچ کنډیشن وګورم چې سخته، نو بیا لږ سخت حالات کې روم. نو کچیر دا سخت حالات تیر کوم نو بیا هغه څومره ډاډ بالونه ما وباسلی نو هغه بیا پنځوس رنزون نه بعد بیا زه هغه ته بیا ادامه ورکوم هغه بیا کور کوم په نړیوال کې خو کین ویلیمسن مې د خوښې لوبغاړی دی ځکه هغه میچ کنډیشن سره آرام لوبه کوي او میچ وړي نور ته کشاټونه وي دی ور سره لاندې لوبه ډېره کوي نو په دې خاطر مې هغه ډېر زیات تکلیف وم او د افغانستان په لوبډله کې ټول ښه لوبغاړی دی خو ابراهیم ځدران ډېر ښه کلاس لوبه دي هغه په دې خاطر خوښېږي
تخلص عمر کی کیسے ہوئے ہم نو ازش کے لیے مکتب کیوں مواد کا زیادہ مطالعہ کر لیا زمگا پختو امتحانوں وقت پختو پرشا نو زکل چے ما مطالعہ کر لیا کتاب میں مطالعہ کر لیا نوگا کی بازی لغت نو چھ ما بازی ذکری ہوئی نو آگے کی تسکین ہم یو لغت راو لغت چھ داگے مانا سکون یا آرام نو بس سماغ وجہ ما پخبلا زندہ انتحاب کرے دا نو ما زندہ تسکین تحلوس انتحاب ما خوری را زیاده خوری کردی در کزو ویم دو تکلی که چیزا لگی هایم خوری کن پا غبر دمیستیک کی نمالی را زیاده خوری کردی در غینا بعد چکلنه نسکلنو کم تا انتخاب شم نمون سر کوچیز تقریبا در بینده میشتیکی که چی مون سر لگی هایدی کاغا فیلنگ برخی، بالنگ برخی، بیڈنگ برخی منگا اول کم پا پاکتیا کیو که در غینا بعد کبل کی منگا یو کم لرارو تم را سر اگر نہ بعد خوص تلاڑو نمون سر ڈیر زیاد کر شوائے دا ڈیر زیاد کر لبڈلی سر شوائے دا بیدل در آگو دی میچو منگا میچو نا تقریبا سولہ سر زی مختیر آگو دلتا منگا یو کیم در لدا نا پزار بندی زن بندی میں ڈیر زیاد باور دا ڈیر پورا چپتوالی سر راگ لیم آمدہ گا سی لبڈلی چی جوڑا شوائے دا نو لبڈلی بندی ڈیر زیاد باور لرم چی انشاءاللہ دا سیریز بم گٹو داغینه بعد به شکب ته روانه په خیر نو شکب ته پرم ډیر زیاته مدګی نیولې دا او ان شاء الله شکب کې به مخته لوبې کوو شته په موږ
ان شاء الله
او واقعا اول میچ خو لږ څه پرېشر کې مو ځکه چې موږ اول میچ وو د سي لیول کې اول میچ کې ما چې کله 500 سو ما کوشش کولو چې غټ ټریننګ وسیلا شم خو رانه وټ شم دوه مینه کې اوسلې اوسلې نټ اوټ کول زمانی شلې کې موږ سي دا ځکه مې کوشش کوم چې آرام وروبو کم سلو وروبو کم زما دا کوشش کې 500 سو ورځې غواړم چې 500 سو لوبو کم 500 سو پورا لوبې سره لاړ شم او کغه ټی 20 میچ شل ورې نو کوشش کوم شل ور پورا وایم نو زما نه چې لیم دا گیم دا ما شروع نم دا سي سنگل 1 2 یو دوه رنز کول دي نو زما نه چې لیم دا سره ما لوبو کم پورا وری وو پرنشیب نو کوم ډیر زیات خوند واخستو ځکه چې اول لوبه کې تقریبا 104 پلس پرنشیب شو نو هغه دې ماشاءالله ډېر ګټ ګټ شټونه وای او په دوه مینس کې دوه میچ کې خو ماشاءالله ډېر خبر نصیب شو تقریبا 215 پر نصیب شو کوو هم نه کې خو مې استا شټونه ډېر خوب شو بیا هغه نه ما سټیک روټیټ نو هغه سنگل یو دوه رنز کول دا مې ډېر زیات خوب شو
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې چې له زیمبابوې سره د لوبو نیټې په ډاګه کړې دي خو لا یې یادو سیالیو ته لوبډلې نه دي اعلان کړي ټاکل شوی ده چې افغانستان له زیمبابوې سره په راتلونکي ډسمبر میاشت کې درې لوبلړۍ ترسره کړي د کرکټ بورډ ادارې چې په تیر اکتوبر میاشت کې د یادو لوبو د ترسراوي خبره کړې ده خو لا هم د لوبو ته لوبډلې نه دي اعلان شوي کرکټ بورډ ویل دي چې دغه لوبلړۍ د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي چې په کې درې شلوریزي درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې شامل دي د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9مه او 10مه او 12مه نیټه وي د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15مه او 10مه او 12مه نیټه ترسره شي او دوه ټیسټ سیالۍ به د ډسمبر میاشتې په 26مه نیټه پیل او د جنورۍ په 2مه نیټه به پای ته ورسیږي د ویلو ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6مه نیټه د زیمبابوې پلازمېنې هرارې ته سفر پیل کړي خو لا د دې سیالیو لپاره د افغانستان لوبډلې نه دي اعلان شوي د نابینایانو یا ړندو د نړیوال شلوري جام لپاره د افغانستان لوبډله په ډاګه شوه او پاکستان ته رسیدلې ده د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ړندو یا نابینایانو د شلوریز نړیوال جام لپاره د خپله 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده کرکټ بورډ وایي چې په اعلان شوې لوبډله کې اباسین سیلاب د افغانستان لوبډل مشر دی. دغه راز فهیم، شرافت، فرمان الله، سمیع الله، عبدالله، اسد الله خان، غلام خان، بریالی ساحل، سردار ولی، عبدالملک، اجمل، روحلا، دوران، عزت الله او زبی الله هغه لوبغاړي دي چې په لوبډله کې شامل دي. په پلان کې ده چې د نومبر میاشتې په 23مه نیټه د ړندو یا نبینایانو شل ورځ نړیوال جام پیل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د دغه لوبډلې د ټاکلو لپاره له 1300 نیو راهیسې د 500 لوبغاړو ترمنځ تمریناتي کمپونه ترسره کړل چې په پایله کې یاد 14 لوبغاړي غوره شوي دي. افغان کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې اداره یې د معلولیت لرونکو او نابینایانو لوبغاړو تر څنګ ولاړه ده او هر وخت به دغسې سیالۍ ورته چمتو کوي.
نو تقریبا دلته مونږ په درې کریټریا یا درې کټګوري کې کسان لرو، لوبغاړي لرو. لومړی چې کوم دي، مثلا بی ون ورته ویل کېږي، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی بیخي څه نه ویني، مطلق نابینا دي. بیا په دې کې دویمه کټګوري کې چې کوم دی، مونږ بی ټو لرو. بی ټو هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې تر 100% پورې دوی یو څه ویني. او بیا په دریم کټګوري کې مونږه بی 3 لرو. بی 3 هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دید کار کوي، یعنی دوی 50% یو څه ویني.
نابینا او د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري، فقط 40% توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او د هغه نورمال کرکټ چې دی هغه کې یارکار، بانسر او امریکر دیګه دا بال نه وي. فقط مونږ د بلند کرکټ کې دوه رقم بال لرو چې پاس دی او سلو دی. او مونږ په یو ټیم کې اولس کس لوبغاړي چولې شو چې نورمال کرکټ په شان دي. خو مونږ په دې کې درې کټګورایز لرو چې بی 1، بی 2، بی 3. بی 1 مونږ څلور کس ټیم کې انګولې شو، بی 2 چې څلور کس او بی 3 چې درې کس. د بی 1 لپاره چې رنر نیول کیږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي، پرې بی 1 رننګ نشي کولای. او د بی 1 یو رننګ چې په دوی حساب کې د ډبل په څلور حساب کې غوړي پاتې حساب کې
ډیر زیات خوشاله مونږ چې کرکټ بورډ مونږ ته دغه زمينه سازه کړی دا چې مونږ ته د کیمپ تر شوې ده. او مونږ د کرکټ بورډ د چتر د لاندې د کیمپ تر سره کاو خوشاله ډیر زیات مننه دوی هم د کرکټ بورډ ان شاء الله سل فصل کې مونږ آمده خو خپل مهنت او کوشش کوو رزلټ د الله په لاس کې دی.
او مونږ ته ډیر د خوښي زده چې دا کرکټ بورډ دغه کیمپ نه بینان ته پلار اچولې. او دې ان شاء الله نه بینان ډیر زده کړی او کیم روان دي، تمرینات جاری ده. مونږ ډیر خوښ دي کیم نه. ما خپل د لسم کال چې هم دې وخت کرکټ کوم او خپل انډیا سفرونه هم کړی، خپل کوچنګ مال ته کړی انډیا کې. نو زما لس کال کیږي دي بلان کرکټ کې کار کوم.
نوم یې فرمان الله یارمل دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی ما. دغه کیم ته چې مونږ راغلی یو ماشاءالله ښه کیم دی، لوبغاړ ډېر ښه لوبېږي، ډېر خوشحاله یو. مونږ دلته مونږ ډېر څه زده کړه او زده کوو انشاءالله. او په دې هڅه کې یو چې افغانستان لپاره ښه لوبېږو او ښه سیالۍ وکړو. که درته ووایم نړیوال جام لپاره خو مونږ انشاءالله بېخي سل په سلامه ده، یو ډېرې خوارۍ مو کړې دي او غواړو چې د خپل هیواد لپاره ډېرې بریاوې راوړو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
اوس د فوټبال ډګر د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دوه دوستانه سیالۍ د تاجکستان او نیپال هیوادونو پر وړاندې وبایللې. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس لومړنۍ سیالي د افغانستان او نیپال ترمنځ ترسره شوه چې دغه سیالي 2-0 پر وړاندې نیپال وګټله. د نیپال پر وړاندې سیالي د نومبر په 14مه نیټه د تاجکستان په پلازمینې دوشنبې کې ترسره شوه چې نیپال لوبډلې د لوبې په 2.5 کې 2 ترسره کړل او په دې سره یې دغه دوستانه سیالي له افغانستان وګټله. همدارنګه دویمه سیالي د کوربه تاجکستان او افغانستان ترمنځ د نومبر په 19مه نیټه ترسره شوه چې په یاد سیالۍ کې د تاجکستان لوبډله بریالی شوه. تاجکستان د لوبې په لومړۍ او دویمه نیمایي کې 3 ووهل خو افغانستان بیا یوازې د 1 په وهلو بریالی شو. د افغانستان ملي لوبډله بیرته کابل ته ستنه شوې ده. خو د فوټبال فدراسیون د فیسبوک پر پاڼې په یو خبره شوی ویډیو کې نوی ټاکل شوی روزونکې عثمان توشوف ویل دي چې دغه سیالي په دې موخه دي چې د افغانستان لوبډله او لوبغاړي وګوري. هغه که څه هم ویل دي چې په دې لوبو کې ورته ګټل او بایلل ډیر مهم نه دي، خو ورته تر ټولو مهمه دا ده چې لوبغاړي وګوري او د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره ترې غوره لوبډله وټاکي. د هند او استرالیا ترمنځ د ټیسټ لوب لړۍ لومړی لوبه به د نومبر په 22مه نیټه پیل شي. د کرکټ د مشهور ویب سایټ کرکټ فو د معلوماتو پر اساس لومړنی ټیسټ سیالي به د پرت په لوبغالي کې د نومبر په 22مه نیټه پیلېږي او په 26مه نیټه به پای ته رسیږي. همدارنګه په دې سفر کې به دواړه لوبډلې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې دویمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 6مه نیټه په اډلیډ لوبغالي کې پیلېږي. دریمه ټیسټ سیالي به د برزبن په لوبغالي کې د ډسمبر په 14مه نیټه پیل شي. همدارنګه د ډسمبر په 26مه نیټه څلورمه ټیسټ سیالي په میلبن لوبغالي کې پیلېږي او د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي به د 2025 زیږدیز کال د جنوري په 3مه نیټه د سیډنی په لوبغالي کې پیل شي او تر 8مه نیټې به دوام وکړي. د رپورټونو پر اساس چې دا د کرکټ نړیواله شورا د ټیسټ چمپیونشپ اړوندې سیالۍ دي. د ټیسټ چمپیونشپ په سیالیو کې تر دې دمه آسترالیا 12 سیالۍ کړې دي، اته یې ګټلې دي چې د نمرو مجموعه 9 ده. هندوستان که څه هم د نمرو مجموعه 98 ده، خو په 14 سیالیو کې اته ګټلې دي او 15 بایللې دي. دواړه هغه لوبډلې دي چې د دې لوبلړۍ نه وروسته به څرګند شي چې پایلوبې ته څوک رسیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې رازو ځانګړي مرکه درته خبرو. لکه د خبرونه په پایل کې مو چې یادونه وکړه، دا ځل په خواري لوبغاړي دولت خان احمدزی په دې مرکه کړي ده چې د افغانستان 19 کلن لوبډله څنګه ټاکل شوې ده، او دا هم ویل دي چې په دې لوبډله کې ځینې لوبغاړي تر ټاکلي عمر زیات عمرونه لري. نور په مرکه کې ووري احمد زی صاحب، خبرونه ته بیا هم درته هرکلی کوم. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د 19 کلنو ځوانانو ټاکل شوې لوبډلې په درې اړخیزو سیالیو کې تر دې دمه د پاکستان او اماراتو خلاف ښې لوبې کړې دي، ستا لاندې دغه لوبډله ښه غوره شوې او که څه نور لاملونه یې دي؟
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بالکل، دا لوبډله په اول ځل باندې په ډېر کم وخت کې انتخاب شو. انتخاب پروسه ډیر زر تر سره سوا او ډیر زیات تمرینات هم ونکړل. لکه په خوا بسې د منګ نورو د ملي ټیم نو نسکرونو لوبډلو تر سره کول او سفرونه هم پیل کړه او په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر ښه وزه تر دا د مزلې دلی دي. لاملونه دا دي چې د هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري او تر دا ډیره وخت نه دا لوبغاړي چې دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څانګې برخه دي. دا هغه لوبغاړي دي چې له ګربت سره یو ځای په انډر 17 کې لوبه کړې په 2018 کال کې، او په هغه وخت کې هم د انډر 17 په لوبډله کې دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوي وو. نو دوی خورا با تجربه دي او ډیر کرکټ شاته پروت ده، نو امکان دي او لاملونه دما پان باندې کېدای شي د یو غټ لامل وي چې دوی ډیر په دومره کمه پروسه د انتخاب او تیاری کې پاکستان غونډې پیاوړي ټیم او نورو ټیمونو ته ماتې ورکوي او خزلیږي هم.
په دې لوبډله په ټولنیزو رسنیو کې یو انتقاد هم شته چې د لوبغاړو عمرونه خلک وایي چې زیات دي، ته ورسره همغږی؟
بالکل، عمرونه په لحاظ باندې د دوی د افغانستان کرکټ بورډ سره چې کوم ریکارډ پروت ته دوی ډېر پخوانه لګیا دي، نو خامخا لوبغاړي چې دي لوبغاړي پټ نه پاتې کیږي. لوبغاړي خو نورو لوبغاړو سره لوبه کوي، ریکارډونه پاتې کیږي د عمرونو د کرکټ له هغه حساب نه به خلک امکان ولري چې دغه انتقاد کوي او امکان دی ولري چې ډېر انتقاد پر ځای هم وي.
کستاسي په خبره د لوبغاړي عمر زیات وی یا تر 19 کلونو غټ وی، نو دا په تخنیکی لحاظ کرکټ ته یا د هغه ملک کرکټ ته څه تاوان لري؟ او د دې ترڅنګ د کرکټ آسیایی او نړیواله شورا بیا په دې برخه کې څومره جدي ده؟
بالکل، دا یو بهترین سوال کړی ده. آی سی سی همیشه په دې باندې تاکید کوي چې تاسو ځوان لوبغاړي د دې لپاره انتخاب کوي. کرکټ د عمر لوبه ده، که نور ټول لوبې وګورو د ټولې دنیا کې چې هر څومره لوبې کېږي، هغه کې کرکټ واحد داسې یوه لوبه ده چې عمر پکې ډېر زیات ضروري ده. او 19 کلن په دې معنا نه دي چې ورلډ کپ دې وګټل سي یا د ایشیا کپ خامخا وګټل سي. 19 کلن په دې معنا دي چې ځوان لوبغاړي باید پیدا سي او د ماډرن کرکټ د پاره وروزل سي. د تیم هغه ضرورتونه ته په نظر هغه لوبغاړي یا قسم لوبغاړي وروزل سي، ځکه سي آی سی سی دوی ته ایشیا کپ ورکوي، ورلډ کپ ورکوي. نو ټول د بهترینو ملکونو د انډر 19 ټیمونو سره ولوبېږي او په دې باندې پوه سي چې یاره ماته اوس نور څومره کار پکار ده. کوچ په دې پوه سي، کرکټ بورډ پوه سي، دوی په خپله باندې پوه سي چې دا روان څومره موږ ته محنت ضرورت ده چې موږ د ملي ټیم جوړ شو. او آر انډر 19 لوبغاړی چې کله د انډر 19 د دوه کلنه پروسه ختموي، لږ نه وروسته بیا یوه بله پروسه شروع کیږي چې دوی ملي ټیم ته لاره پیدا کوي. لږ وروسته بیا انډر 23 ته انتخابیږي، بیا اے ټیم ته انتخابیږي، بیا ملي ټیم ته انتخابیږي. بیا په ملي ټیم کې یو ډیر وخت تیرولو ته ضرورت لري چې دا ډیرې تمریناتي لوبې وکړي، لږ ماحول سره ځان بلد کړي، لږ غټ کوچ سره ځان بلد کړي، او هغه تخنیکونه او هغه مهارتونو باندې کار وکړي تر څو پورې دې جوګه سي چې د نورو ټیمونو د نورو ملکونو د ملي ټیمونو خلاف کارکردګي وکړي. نو دا په خپله باندې یو 15 کلن، 16 کلن، یو کلن پروسه ده. که چېرته په انډر 19 کې د تا عمر غټ وي او ته لږ نه وروسته یو 15 کلنې پروسې ته ضرورت لرې، نو د تا عمر سدا بیا دمره د دې جوګه کیږي نه ستدې د ملي ټیم دپاره ډیر وخت لوبه وکړي، ته به بیا د کرکټ سره ډیره زر خدای پامانی کوي. نو زیانونه دا دي چې ډیر وخت او دغه د وخت انویسټمنټ، د کوچنګ انویسټمنټ، د پیسو انویسټمنټ، دا ټول سدا دا بیا پر ځای باندې نه ده. نو دا بیا په ځای باندې نه ده لګېدلې او د دې بیا سدا له ګټې نه نقصان ډیر زیات.
د 19 کلنو ځوانانو په لوبډله کې تر دې دمه یوازې فیصله او تسکین خط توپ وهنه کړې ده. فکر کوي نور توپ وهونکي هم غوره دي؟
بالکل، تسکین خان سي زمونږ د ټیم کپتان هم ده، وکټ کیپر بیټسمین ده، فیصل خان اوپنر بیټسمین ده. فیصل خان سي ده او تسکین دواړه په کورنۍ کرکټ کې ډېر زیات ښه ریکارډونه لري او دوی خورا تجربه لري. لکه څنګه چې مخکې ما ذکر وکړ، نور کوم مالکان چې تللي دي نو دوی زیاته تجربه لري او ډېر زیات کرکټ یې کړی ده، نو دوی نه همدا توقع کیدای شي. نور لوبغاړي هم ډېر که د ټیلنټ او استعداد په نظر ورته وګورو ډېر تکړه دي، ډېر ښه دي، خو کیدای شي له کنډیشن سره د پیچونو سره د دوی اډجسټمنټ لانه وي سوی وخت به ولګېږي، خو توقع ترې کیږي چې هغه هم ښه پرفارمنس وکړي.
افغانستان به دا ځل د آسیا جام د ګټلو چانس ولري. یوازې په 2013 کې آسیا جام ګټلی و. فکر کوي دغه لوبډله هم دا وړتیا لري؟
بالکل، د دې ټیم تجربې ته چې موږ ګورو او لوبغاړو ته ګورو، نو دوی پخوا به موږ یوه خبره کوله چې لوبغاړي لږ ټایم ته ضرورت لري چې پریشر وانخلي، د غټو ټیمونو خلاف ښه وځلیږي. نو له دوی نه دا توقع سته، دا ټیم باید چې ده ورلډ کپ هم وګټي، دا ټیم سدا باید ایشیا کپ هم وګټي، دا ټیم نه ډېر زیات توقعات دي. دومره داسې یو ټیم سه دومره د کرکټ یوه بېغزنه او ډیر عمر د کرکټ کې بوخت دي، نو دوی نه دا توقع کیدای شي چې دوی باید سیدزام او ورکاپ دواړه وګټي.
اخري پوښتنه دا کوم چې د 19 کلنې لوبډلې د انتخاب پروسس یا پروسیجر څنګه وو پخوا او اوس ستالاند څنګه ده؟
پخوا خو دی انډر 19 پروسس یې ډېره بوګدا وه او تاسو خپل باندې شاهدانی سي د کرکټ د نسخو پروسې به کم از کم یو کال تقریبا د انتخاب پروسې به شپږ میاشتې تر یو کال پورې وو، بیا به ټیم انتخابېده او بیا به تیاری سي د تقریبا دوه کاله نیول سي تر څو پورې هغه لوبغاړي سي هغه په هر نگانه برابر دی، ځوانان دی او غوبند ډیر کار وسی په هر اړخیز کار پی وسی، په تخنیکونو باندې، فزیکی برخو، د میچونو په تمریناتو باندې او هغه پریشر ترلری سی چې دوی د په غټو میچونو کې اخلي او د غلو وجنه میچونو بایلی سی، هغه یو ذهنی برخه ده. نو بیا به چې دا لوبغاړي چې دی مخکې سفرونو ته او نورو زینو ته به دوی سفر پیلېده او ډیری به ډک لاس راتله. اوس دغه پروسس چې ده لږ په ډیر کم وخت کې کیږي، شارټ وخت کې کیږي، ډیر تیز کیږي، نو دغه یو څه توپیر لري. خو امیدونه شته له دې انډر 19 نه چې ډیر څه وکړي او ډیرې لاسته راوړنې ولري.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.